په افغانستان کې سهار 10 بجې شوې. ازادي رادیو او ریډیو ازادي رادیو په یوه بل خبرونه کې موزنور یاست. نوري هر کله کوم ډیره برخه موسیقي ته ځانګړې شوی خو بیا هم لنډ خبري برخه لرو. دا لنډ خبري برخه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهم خبرونو سره پیلو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د افغانستان دفاع وزارت هغه راپورونه رد کړل چې وایي د هلمند په روانو جګړو کې امریکایي الوتکو بمباري کړې ده. عراق ولسمشر وایي هېواد یې څو ځلې د ایراني او سعودي عربستان د چارواکو د ګډو غونډو کوربه و. د امریکا د ولسمشر جو بایدن ادارې پرون اعلان وکړ چې د کووید 19 ضد واکسینو د تولید لپاره د معنوي مالکیت د حق له خوندیتوبه تیریږي تر څو د کورونا وبا په وړاندې هڅې ګړندۍ شي. بشپړ خبرونه. د افغانستان دفاع وزارت هغه راپورونه رد کړل چې وایي د هلمند پر روانو جګړو کې امریکایي الوتکو بمباري کړې ده. د دې وزارت مرستیال ویان فواد امان ازادي راډیو ته وویل چې وسل په سلو کې ټول پوځي عملیات افغان ځواکونه کوي. تر دې مخکې فرانس پرس خبري اژانس د هلمند یو سیمهییز چارواکي عتیق الله په نوم پرون خبر ورکړی و چې د امریکایي الوتکو درنې بمباري د طالبانو د پرمختګ مخه ډپ کړې ده. د اژانس دغه ورځ د یو امریکایي په نوم چې د موضوع د حساسیت په خاطر خپل نوم نه دی اخیستی دا خبره تایید کړه چې امریکایي الوتکو بمباري کړې ده. خو د هلمند ولایت شورا رئیس عطا الله افغان ازادي راډیو ته وویل چې امریکایي الوتکو په جګړو کې هیڅ برخه نه ده اخیستې.
د دې د تیاری دل ترازی د خپل دفاع لپاره نو چې دوی کوم ادب لري زموږ خلک ټکان نه نوري. هغه طالبان راځي د خلک په کورونا نه وزي منګر یو ټاکلم پر طالب باندې زموږ د معلومات په اساس چې موږ معلومات لرو یو ټاکم پر طالب باندې نه دی کړی.
په هلمند کې له څلور ورځو راهیسې جګړې سختې شوې دي چې په زرګونو کسان د خپلو کورونو پرېښودو ته مجبور شوي دي. د بغلان چارواکي وایي پر نهرین ولسوالۍ د طالبانو د پراخو حملو د پشا تمولو په نتیجه کې د دې ولسوالۍ لپاره د طالبانو نومول شوی ولسوال له دریو وسله والو سره وژل شوی دی. د بغلان د امنیت قمندانې ویان احمد جاوید بشارت په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې طالبانو تېره شپه له څو لورو د نهرین ولسوالۍ په زاړه ښار حمله وکړه چې په نتیجه کې د دې ولسوالۍ لپاره د طالبانو نومول شوی ولسوال قاري مجید له دریو نورو وسله والو سره ووژل شو او د طالبانو لس غړي ژوبل شول. وسله والو طالبانو تر اوسه د دغې ادعا په اړه څه نه دي ویلي. وسلوال طالبان د بغلان پر نهرین ولسوالۍ دغه حمله یوه ورځ وروسته له هغې کوي چې د بورکه ولسوالۍ ونیوله. د بورکه ولسوال وویل د مهماتو او امنیتي پرسونل د کمښت له کبله دوی له دغې ولسوالۍ په شا کېدو ته اړ کړی شوي وو. طبیعي پیښو ته د رسېدو په چارو کې د افغانستان د دولت وزیر وایي چې د وروستیو سیلابونو له امله تر اوسه لږ تر لږه 450 تنو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. غلام بهاودین جیلانی تېره شپه ازادي راډیو ته وویل چې سیلونو په 12 ولایتونو کې ځاني او مالی زیانونه اړولي دي.
په ټول افغانستان کې تر 450 ډیر کسان قرباني شوي او 14 تنه ټپیان شوي دي. تر 300 ډیر کورونه تخریب شوي او نږدې 100 کورونه سناسه تخریب شوي دي. همدارس 2500 څاروي تلف شوي دي.
ښاغلی جیلانی دغه راز زیاته کړه چې تر ټولو ډیر کسان په هرات کې مړه شوي دي چې شمېر یې 22 ته رسیږي. د دې اونۍ د دوشنبه او سېشنبه د ورځو ورښتونه ډیر مرګونی وو. پاکستان د تورخم په ګډون له افغانستان سره پر پوله د تګ لارې د دوو اونیو په مخه بندې کړې دي. پاکستاني رسنۍ خبر ورکوي چې د چهارشنبه له مازدیګره د کورونا وبا د خپرېدو له امله سرحدي دروازې تړلې دي. پاکستان خپلو خلکو ته هم له افغانستانه د بیرته ورتګ اجازه هغه وخت ورکوي چې د کورونا منفی ټیسټ ورسره وي او که چیرته ټیسټ مثبت وي باید دوی اونۍ قرنطین شي. هغه افغانان چې له پاکستان افغانستان ته ستنېږي پاکستان د هغوی مخه نه نیسي. د دې دوو اونیو په ترڅ کې پر تجارتي مالونو د اوړو راوړو بندیز نه دی لګېدلی. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. د عراق ولسمشر وایي هېواد څو ځلې د ایراني او سعودي عربستان د چارواکو د ګډو غونډو کوربه و. برهم سالې د چهارشنبې په ورځ په یو آنلاین غونډه کې وویل دا خبرې د دغو دواړو سیالو هېوادونو ترمنځ د شخړو د راکمېدو په هدف ترسره شوې دي. ښاغلي سالې پرته له دې چې په دې برخه کې ډېر جزئیات ورکړي وویل دا خبرې مهمې او د پام وړ وې. د عراق ولسمشر په داسې وخت کې دا خبره کړې چې په وروستیو کې ایراني او سعودي چارواکي یو د بل په وړاندې نرمه ژبه کاروي. کتونکو وایي داسې ښکاري چې په واشنگتن کې د نوې ادارې له رامنځته کېدو سره ریاض په سیمه کې خپله تګلاره بدله کړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د اوکراین پلازمېنې کیف ته ورسید. نوموړی به په دغه یو ورځني سفر کې د دې ترڅنګ چې له ګاون روسیې سره په راپورته شوي کړکېچ کې د اوکراین قوي ملاتړ په ډاګه کړي، دغه راز به کیف ته د فساد په وړاندې د مبارزې په اړه د واشنګټن پیغام هم ورسوي. بلینکن پرون چهارشنبه په یو ټویټ کې وویل دغه سفر به یو مهم فرصت و چې د روسیې د یرغل په اړه خبرې وکړي، او هم پر دې مسلې ټینګار وشي چې اړتیا ده زموږ اوکراینی شریک اصلاحاتو ته دوام ورکړي. بلینکن به د اوکراین له ولسمشر ولادیمیر زلینسکي، د بهرنیو چارو له وزیر او د اوکراین د پارلمان او د مدني ټولنې له یو شمېر غړو سره وګوري. زلینسکي ویلي له واشنګټن غواړي چې په ناتو تړون کې د اوکراین د غړیتوب د هڅو د ملاتړ په برخه کې یو قوي پیغام ورکړي. د امریکا د ولسمشر جو بایدن ادارې پرون چهارشنبه اعلان وکړ چې د کووید 19 ضد واکسینو د تولید لپاره د معنوي مالکیت د حق له خوندیتوبه تیریږي تر څو د کورونا وبا په وړاندې هڅې ګړندۍ شي. د سوداګرۍ لپاره د امریکا استازي کاترین تای په یو بیان کې د واشنګټن دغه دریز داسې مهال اعلان کړ چې د نړیوالې سوداګرۍ ټولنه د نړیوالې سوداګرۍ د قوانینو د نرمېدو په اړه خبرې کوي تر څو ډېر هیوادونه وکولی شي چې د ژوند ژغورلو واکسینونه تولید کړي. تای وویل اداره له معنوي مالکیت څخه په قوي ملاتړ باور لري، خو د دې لپاره چې دغې وبا ټغر ټول شي په استثنایي توګه د کووید 19 ضد واکسینو د تولید ملاتړ کوي. د روغتیا د نړیوال سازمان مشر تدروس ادهانم ګبریسوس د امریکا دغه اعلان د کووید 19 په وړاندې د مبارزې یوه نه هېرېدونکې شیبه وبلله. څېړونکو د چین په جنوب لویدیځ کې د ډایناسور پاتې شونې موندلې. د دې څاروي له جمجمې او هډوکو ښکاري چې ښایي یو مترو اووه سانتي به اوږدو. د رویترز خبري اژانس راپور له مخې د چین د ساینس اکاډمۍ څېړونکي وایي ګمان کوي چې دا ډایناسور د مړینې په وخت درې کلن و. پوهان په دې باور دي چې دا ډول ډایناسوران شاوخوا 200 میلیونه کاله مخکې پر ځمکه اوسېدل او تر ډېره په جنوبي امریکا او چین کې پیدا کېدل. او د انګلستان د چلسی د فوټبال ټیم خپل هسپانوي رقیب ریال مادرید ته ماته ورکړه او د اروپا د اتلانو جام فاینل ته ووت. لوبه تیره شپه په لندن کې ترسره شوه او چلسی 2-0 په مقابل کې ریال مادرید ته ماته ورکړه. تیره اونۍ دواړو ټیمونو لوبه یو یو مساوي کړې وه. وړمه ورځ مانچستر سیټي د پاریس سنت جرمن ټیم ته 2-0 په مقابل کې ماته ورکړه او د اروپا د فوټبال جام فاینل ته وتلی وو. د اروپا د اتلانو د جام وروستۍ یا فاینل لوبه به د روانې مې میاشتې په 9 په استانبول کې د مانچستر سیټي او چلسی ټیمونو ترمنځ ترسره شي. خبرونه مول ازادي راډیو او اوریدل کوم غوښتي چې دا خبرونه او نور خبرونه په تفصیل ولولئ د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی انکم. لکه څنګه چې خبرونه په پایل کې مو ویل، خبرونه ډیره برخه موسیقي ته ځانګړې شوې، خو بیا هم لنډه خبري برخه لرو. په دې لنډه خبري برخه کې به دا راپور واخلو. په کابل کې یو شمېر سفارتونو، ملګرو ملتونو او د آزادو رسنیو د ملاتړ بنسټونو د خبرلانو په وړاندې د طالبانو وروستی ګواښ سخت غندلی دی. طالبانو د چهارشنبه په ورځ د ټویټر له لارې خبرداری ورکړ چې که چیرته خبریالان په یو اړخیز ډول حکومتي خبرونه خپاره کړي، جدي چلند به ورسره وشي. نور په دې رپورټ کې
د امریکا متحده ایالاتونو خبریالانو ته د طالبانو ګواښ وغنده او په افغانستان کې د آزادو رسنیو پر ملاتړ ټینګار وکړ. په کابل کې د امریکا د سفارت شارج د افیر راسویل سنتیره شپه په یو لړ ټویټونو کې ولیکل چې موږ ټول پوهیږو چې د طالبانو تبلیغاتي ماشین تل په واقعیتونو کې لاسوهنه کوي، څو هغه تورونه چې دې ډلې ته متوجه دي په بله واړوي. ویلسن په ټویټر کې په سختو ټکیو د افغانستان پر رسنیو تیری او د خبریالانو د شغ د غلي کولو په خاطر د طالبانو اقدام غندلی. په کابل کې د بریتانیا سفارت هم په ټویټونو کې لیکلی دي چې طالبانو د رسنیو د ازادۍ له ورځې دوی ورځې وروسته په افغانستان کې خبریالان تهدید کړی دي. د دې سفارت په ټویټ کې هم د افغانستان د ازادو رسنیو حمایت شوی دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه پلاوی یا یوناما بیا ویلي دي چې د رسنیو په وړاندې هر راز ګواښ غندي. یوناما په ټویټر کې له ټولو لوریو غوښتي دي چې د خبریالانو لپاره چاپیریال سم کړي، چاپیریال دې نه محدودوي او پرانیستې ټولنه دې نه بندوي. طالبانو د چهارشنبه په ورځ یو شمېر رسنیو ته خبرداری ورکړ او وی ویل چې د حکومت له پلویتوب دې ډډه وکړي. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد په ټویټر کې ولیکل چې یو شمېر رسنیو یو اړخیز تبلیغات پیل کړي دي او د دوی شاته د افغانستان د ملي امنیت اداره ده. د طالبانو په وینا که چېرته د رسنیو له لوري د ناسمو او درواغو خبرونو خپرېدل ادامه پیدا کړي، مسؤلیت به بیا د دوی د مسؤلینو او کارکوونکو په غاړه وي. بل لور ته د ولسی جرګې وغړی عارف رحمانی تور پوری کړ چې د ملي امنیت عمومي رئیس د چهارشنبه پورس په یو سری غونډه کې ویلی دی چې د یو شمیر تلویزیونونو تبلیغات د طالبانو لپاره حیرانوونکي دي. د رحمانی په وینا ښاغلی سراج ویلی دی چې دا د بیان ازادي نه ده، د بیان له ازادۍ ناسمه استفاده ده او د زغم نه ده. خو د ملي امنیت عمومي ریاست تېره شپه په خبر پاڼه کې څرګنده کړه چې د دې ادارې دریځ یا سراج خبرې سمې نه دي راخیستل شوي، دا له حقیقته لرې تعبیر شوي او د افغانستان د ملي امنیت ریاست په تېرو شلو کلونو کې رسنیو ته د لاسته راوړنو د یوه اصلي ساتونکي په سترګه ګوري. د خبریالانو د خوندیتوب د کمیټې مسؤول صدیق الله توحیدی ازادي راډیو ته وویل د ملي امنیت اداره چې د رسنیو له لوري د ناوړه ګټې اخیستنې هر را سند لري باید هغه شریک کړي. د طالبانو ته هم دا پیغام ورکړ چې هغه رسنۍ دې مشخصې کړي چې یو اړخیز راپورونه ورکوي.
دا اعتراضونه بل مسئله هم څرګندوي چې د افغانستان رسنۍ بې پرې خپرونه لري، په دغه خاطر چې یې سیاوه دغه د منازې اطراف تېنه خوښ نه دي. د منازې اطراف هغه وخت په خوښېږي چې د دوی په علاقه او د دوی په سلایقو خبرونه وشي او د دوی پروپاګاندا وشي.
په دې ترڅ کې د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ بنسټ نه ویلي دي چې دا خبرداریانی د دې څرګندونه کوي چې هر ورځ په افغانستان کې د بیان ازادي محدود شي. دا اندیښنې په داسې وخت کې مطرح کیږي چې تیر کال په افغانستان کې د ازادي راډیو د خبریال الیاس دایف په ګډون 11 خبریالان او د رسنیو کارکونکي ووژل شول. سش کال تر اوسه څلور خبریالان د امنیتي پیښو پر مهال وژل شوي دي. په 2000 کال کې افغانستان د خبریالانو لپاره دوهم مرګونه هیواد وبلل شو او په داسې حال کې چې دا ګواښونه ختم شوي نه دي، تازه ګواښونه پرې ور زیات شوي دي.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو، که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړې
ازادي راډیو هر ورځ د سهار له 8 بجو د ماښام تر 8 بجو په ټول افغانستان کې په منځنۍ او څپو سربیره د غرض لوی خارونه کې د اف ام په 3.5 څپه صافا وازی اوریدل شي. او مخکې چې موسیقي ته ور ورسیږي، پام وکړئ د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه ده.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې په افغانستان کې د مخ پر زیاتېدونکو تاوتریخوالي په اړه مقاله خپره کړې ده. مقاله په لوګر کې د تیرې جمعې د ورځې بمی حملې ته اشاره کړې چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو له پیل سره وسوه. مقاله هم دار زیادونه کوي چې یو ورځ وروسته په کابل کې د پوهنتون یو پروفیسور په ډزو ټپي سو او په هماغه ورځ د کندهار پر هوایي ډګر راکټي حمله وسوه. د مقالې لیکوال لیکي چې اوس مهال امریکایي ځواکونه له افغانستانه د وتلو پر مهال د بګرام، جلال آباد او کندهار پر هوایي لارو تکیه کوي او د دې هوایي لارې امنیت امریکا په لاس کې لري، خو د دوی سفر له خطره تش نه دی. مقاله زیاتوي څو لسیزې وړاندې کله چې شوروي ځواکونه له افغانستانه ووتل، د محمد نجیب الله حکومت که څه هم ضعیف و خو تر دوه کاله زیاته موده یې دوام وکړ. له دې سره د مقالې لیکوال پوښتنه کوي چې امریکا به د خپلو ځواکونو له ایستلو وروسته له افغان حکومت سره ملاتړ ته څومره موده دوام ورکړي. د ډیپلوماټ مجلې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته د چین د رول په اړه مقاله خپره کړې ده. په دې مقاله کې راغلي چې چین د افغانستان وضعیت له نږدې څاري او په سیمه کې د یو کمربند او سړک د پروژې له لارې خپل حضور زیات کړی دی. مقاله لیکي چې له همدې کبله چین په سیمه کې د توریزم په اړه اندېښنه لري. مقاله په شنګهای پوهنتون کې د پاکستان د مطالعې مرکز د رئیس دو یو کانګ له قوله لیکلي چې د نورو هیوادونو په پرتله چین لا زیات لیواله دی چې په افغانستان کې جګړه پای ته ورسیږي او د ثبات پر لور وخوځيږي، خو اوس مهال په افغانستان کې تر ټولو لومړیتوب سولې ته رسیدل دي. ډیپلوماټ خبرونه د دو یو کانګ له قوله لیکلي چې په داسې حال کې چې امریکایي او ناټو ځواکونه له افغانستانه وځي، هیڅ هیواد باید له دې وضعیت د خپلې ګټې لپاره استفاده ونه کړي او په جیو پولیټیک سیالۍ کې ښکیل نه سي، بلکې ټول لوري باید د افغانستان د سولې د بهیر ملاتړ وکړي. په مقاله کې لولو چې وایي دا به د پاکستان په ګټه وي چې د افغانستان د سولې په بهیر کې رغنده رول ولوبوي او تر هغه مهاله چې په افغانستان کې تروریستان فعال وي، د مخدره موادو قاچاق به هم روان وي او په نتیجه کې به پاکستان زیان وویني. مقاله لیکي چې په افغانستان کې د پاکستان لپاره د سولې لګټو یو داده چې که په افغانستان کې سوله راسي، 1.4 میلیون افغان کډوال به وکړای سي له پاکستانه خپل هیواد ته بیرته ستانه سي.
د سندرو
میلمانه
دلوی و مهربانه خدای پناماند ازادی را دوبران آوریدون کو زما سلامونه قبول کی هیلمند امروغ و سلامات و سه دوستانو به همده سندر و ملمانه خبرونه ده خبرونه ترپای از ما ملتیاو که ما سرخ پراونه که پاتی شی.